سلام او ورځ مو بخیر. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دغه یو ساعت خبری مجله زاج مل تورمن د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. په استودیو کې د تخنیک چارو تناست رامین کاکړ. په دې خبرونه کې به د ټولو موضوعات په سر کې ووري چې د افغانستان ولسی جرګې نن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. ځوانانو ته د تند څنګه ونې خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزی او کورنی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر ونه لري طبیعتا جګړې خپل اوج ته رسیږي. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي او د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر نوی معلوم طبیعتا جګړې خپل اوج ته رسیږي. د خلکو دغو استازیو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په بیلابیلو سیمو کې روان ناوړه امنیتي حالت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې رئیس د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کړي. موږ د افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس ته وایو چې ډېر ژر او له وخت وژنې پرته د هیواد د دفاع وزیر چې مستقیما د جګړې مسؤلیت په غاړه لري د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. کاغلی ابراهیمی ویل چې حکومت باید د امنیتی وضعیت د کنټرول لپاره جدي پاملرنه وکړي. که څه هم حکومت دفاع وزارت پیژندوال عبدالله خان دغه وزارت ته معرفي کاوه، خو له ډېر وخته په دې اړه تازه څرګندونې نه دي شوي. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډېر ژر موافقه وکړي تر څو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسی جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولی. که څه هم څو وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسېدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیايي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلي فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت لري. او په بغلان کې د سیلابونو دراوتلو له عمله یو کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د قندو د فابریکې په سیمه کې سیلابونه راوتلي چې 1500 کورونه ویجاړ کړي دي. په دوشي او دهنې غوري کې هم د سیلابونو دراوتلو خبره شوې چې پکې ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرستم ملالې بشیر در اوروي.
د هغه او کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یو بل سول چې د می په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپټر د لبیدو له کبله وجل سوي وو. د فلیپین او ناروی سفیران او د دوو نورو ډیپلوماټانو میرمنې د پاکستان په شمال کې په دغه پیښه کې ووجل سول. کله چې اسلام آباد ته په دې پیښه کې د وجل سویو کسانو تابوتونه یو بل سول، پاکستانی چارواکي او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هلته وو. پاکستان نن ورځ د ملي ماتم په توګه اعلان کړی دی. پاکستانی طالبان ویلي چې دا هلیکوپټر دوی وشتل دي، خو چارواکو ویلي چې دا پیښه د تخنیکی ستونزو له کبله رامنځته شوې ده. سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند اعلان کړی دی. دا اوربند به د می په 12مه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو پر حوثي یاغیانو هوایي حملې زیاتې کړې دي. پرون په پاریس کې تر ډیپلوماټیکو خبرو وروسته چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری او د خلیج هیوادونو مشرانو ترمنځ وسوې، ښاغلی جبیر وویل چې دی هیله من دی چې حوثیان به پر صد راسي او اوربند به ومني. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده شهر د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د سعودي عربستان الوتکو تیره ورځ د خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه شهر اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر 8 بجو دا شهر پرېږدي. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازي جرمني د بری د اویایمی کلیزی په مناسبت پوځي رسمي گذشت روان دی. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نور لوړ پوړو چارواکي برخه اخلي، شاوخوا 14,000 پوځیان په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي گذشت کوي. راټول سیو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه د فرانسې، برتانیا او امریکا نومونه واخیستل. د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې تر شل زیاتو هیوادونو مشران برخه اخلي چې د چین ولسمشر شي جین پینګ هم پکې شامل دی. د استرالیا پولیسو پرون په ملبون شار کې یو 12 کلن هلک نیولې دی چې پر دغه هلک تور وو چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه شار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی وو. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې، درې مشکوک چاودیدونکي وسلې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په ډاروین شار کې د استرالیا صدراعظم ټوني ایبوټ د یو ډیر جدي خطر خبرداری ورکړی وو. د ویل چې د یوې بمی چاودنې د پلان شواهد سته چې په پرمختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څنګه خبريال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز سکوپیې په شمال کې 40 کیلومتره کوما نوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه شار کې چې اکثریت اوسیدونکي البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو نتایج سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
له خپلو همکارانو صفی الله ستانکزي او ملالۍ بشیر نه په مننه. 2:06 شوې، په دې یو ساعت کې به واورئ. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي.
هرچی عاجل وزیر دفاع کشور بدون وقت کشی برای رای اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرند.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش د انټر کانتیننتال لوب په اړه وایي،
لکه څنګه چې پوخوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کول، همدغه شان ته انټر کانتیننتال سیالۍ د زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
دغه شان په تاند څنګه خبرونه کې به ځوانان په دې موضوع اوري.
مونږ ته کتاب نه راکړي
والا استادان وای، بس نو وای مشکل دی وزارت معرفت دی نو
په دالاب دغه کې خاص کړه پروشي کې د موږ دوه شه دوغونه په بای باندې خلو.
نور موضوعات هم لرو. ملتیا مو کوم، ملتیا مې وکړي. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان ولسی جرګې نن په بیلابیلو ولایتونو کې د روانو نامنیو پاړه خبرې وکړې او د دغه جرګې رئیس یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ملي دفاع کاندید وزیر دوی ته معرفي کړي. د یادونه ده چې تر دې پخوا د یاد جرګې لخوا په څو ځلې د غوښتنه مطرح شوې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې دی او جزئیات لري. لودین صاحب،
ډیره مننه. تورمان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن یو ځل بیا د هیواد په خصوصا د شمال ولایتونو په امنیتي وضعیت باندې بحث وکړ او وکیلانو اوسنۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. وکیلانو ویل چې د روسي نامنیو په اړه حکومت به غور دی او حکومت باید هر څه ژر د روسي نامنیو د کنټرول لپاره اقدام وکړي. خدای چې د ولسی جرګې د غړي کبرا مصطفی لاندې خبرې وورو.
بدخشان تبدیل به هلمند دیگر شده، مشکل جنوب لاینحل باقی، شمال ناام شد. شما میبینید اکثر مشکلات و ناامنی ها که تشدید شد به خاطر نبود امکانات و اکمالات از تجهیزات جنگی. رئیس جمهور ما، تو رئیس سگانه کشور هستی، مشکل امنیت افغانستان حل کن.
له دې پرته نور وکیلانو هم په خپل ولایتونو کې د ناامنیو څخه شکایتونه وکړل. دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسوي کې د هیواد په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز او بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شول، او دا مهال هم د هیواد په ګنشمیر ولایتونو کې حمله او جګړې روانې دي، او په برعکس کې افغان حکومت هم په بیلابیلو ولایتونو کې دا مهال عملیات پیل کړي ترڅو وسلوال مخالفین وځپي او د هغوی فعالیتونه شنډ کړي. د وکیلانو د دې ډول انتقادونو او دې ډول اندېښنو نه وروسته د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره د دفاع وزارت لپاره یو کس ولسي جرګې ته معرفي کړي ترڅو د باور رایه واخلي او په دې برخه کې د حکومت خلا ډکه سي. ښه ده چې د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي لاندې خبرې هم واورو.
امنیت افغانستان بسیار مهم هست، بازم از امی تریبون ما رئیس جمهور افغانستان هم مخاطب می سازم و همچنان رئیس اجرائیه، هرچی عاجل وزیر دفاع کشور که مستقیم مسئولیت جنگ با او ارتباط داره بدون وقت کشی و احترام به مصوبات مجلس و قانون نافذه کشور برای رأی اعتماد و ولسی جرگه به معرفی بگیرم.
باید وایم چې افغان حکومت څه موده وړاندې افضل لودین دفاع وزارت ته کاندید وزیر اعلان کړ، خو له څو ورځې وروسته بیا افضل لودین استعفا وکړه، او د استعفا لامل همدا و چې اجرایي ریاست هغه مهال د افضل لودین په ټاکل کېدو انتقاد درلود، ویل چې د ده په ټاکل کېدو کې ورسره جمهوري ریاست مشوره نه ده کړې، البته د شوي توافق له مخې. بیا وروسته داسې وویل شول چې عبدالله خان کونړی دفاع وزارت د حکومت لخوا کاندید شوی، دغه موضوع د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړه، خو بیا وروسته هغه موضوع هم همداسې ګونګه پات شو، او تر اوسه هم د دفاع د وزیر د کاندید وزیر دفاع وزارت د کاندید وزیر سرنوشت نامعلومه دی. موږ چې نن دا موضوع د افغانستان د جمهور ریاست سره شریکه کړله، د اجرایي رئیس یو ویان جاوید فیصل وویل چې په دې برخه کې کار روان دی، او ډیر ژر به هڅه وشي چې د دفاع وزارت څوکۍ خلا هم ډکه شي. د ښاغلي فیصل خبرې به هم واورو.
د حکومت دواړه رهبران پر دې باندې کار کوي ترڅو چې تر ژره دغه پوسټ لپاره یو وړ او مناسب شخص پیدا شي. د امنیت ټینګښت افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او ضرورت دی. حکومت د دې ضرورت په نظر کې نیول سره تر دې موضوع باندې کار کوي چې تر ژره د دابست لپاره نسړی تعین شي، او د امنیت په برخه کې مرغندېشنې چې له دغې ناحیې څخه ستاغله.
باید وایم چې له ولسی جرګې او مشرانو جرګې پرته عام افغانان او د مدني ټولنو غړي هم له حکومت غوړي چې حساس شرایط ته پکتو باید ژر تر ژره د ملي دفاع وزارت لپاره یو کس وټاکي ترڅو روسي نه امني هم لمنځه ولاړ شي، او حکومت باید د جنگ د رهبری لپاره یو کس پر رهبری کې ولري. نو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهور ریاست او اجرایي رئیس به څه وخت په دې باندې سره سلا مشوره وکړي، او څه وخت په رسمي توګه د دفاع وزارت کاندید وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي.
مننه ښاغلی لودین په دې اړه ساسي د ژوندۍ تفصیلي راپور.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستان تاسو ورېدل چې په ولسی جرګه کې وکیلانو د شمالي ولایتونو د روسیو نامنیو پاړه نن اعتراضي خبرې درلودلې، او د افغانستان د ولسی جرګې رئیس له حکومت ته وغوښتل چې د ملي دفاع وزیر ډیر زر دوی ته د باور د رای د اخیستلو لپاره ور وپیژني. په دې روسیو کې د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په څیر د سرپل د نامنیو پاړه هم ډیر ویل کیږي. زموږ همکار اجمل آندې د امنیتي وضعیت ته په کتو یو راپور چمتو کړی چې ستاسو پام ورته راړو.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ یو اوسیدونکی دی، په هغه کسانو کې شامل دی چې په سرپل کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړې. نوموړي د ازادۍ راډیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټه لري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټه لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرښه ده. اوس د دې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات راسره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم راسره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بې ګناه وشو، موږ هم د طالب پر ضد د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکي عبدالله ازادۍ راډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نو موري وای د وسلو په برخه کې د حکومت دشمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوی. ځای چارواکو ویلي چې سیمایزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شوه، تعداد نیروهای
دی وایي د مخالف وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولای ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینی د هواري لارې ولسي پاڅونونه دي څو امنیت بېرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاڅونونو هم ملاتړ وشي د حکومت حرکت لګرو. سرپل یو داسې ولایت دی چې په بیلابیلو قومونو پورې اړوند خلک پکې میشت دي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و. د حکومت مخالف وسلوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعالې دي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنا
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندوز کې له وروستیو جګړو سره په یو وخت دا پوښتنه مطرح شوې چې د دولت وسلوال مخالفین دې ولایت ته د اوږدې او پراخې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه برابروي. عصمت ساروان په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی چې اوري.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جنګېږي. ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اتیایمه لسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکی د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سخت دریزي په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپل خبرو په دوام کې نورو عواملو ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسؤل وسلوال کسان چې دوی اکثرا دغه دوی باندې څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان څخه وساتي. ولې دا خبر چې موږ تر راغلی دی چې زه خبرې ما په جنگونو کې چې دوی زی او دوی ته اجازه ورکړل شوی چې تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه د ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دوی نه څوک پوښتنه نه کوي، دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په اخره کې دوی دا په دې جنگو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې دا شان د دولت جنگلیالوی نه وخت دی اردون او مثلا د اربکې نه وخت ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بله وسیله هغه غرنۍ لارې وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. میرمن کوفی په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمیر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستن که سلاح را در مناطق شمال بیشتر ساخت.
په ځینو مواردو کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. شاغلی وزیری وای چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامنی تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کو او وسلې ورسولې دي.
مهمه خبره دا ده چې مخالفین د دولتونو مرتبه شي چې فعالیت د سرحدات ټول تړلي نه دي، افغانستان ډېر اوږده سرحدات دي د اوږدو هېوادونو سره، او ټول سرحدات زموږ تر اوسه پکې داسې مطمئن تړل شوي نه دي چې دوی ونشي کولی چې وسلې او مهمات هېواد ته داخل کړي. او بیا په شمال کې په فاریاب کې سری پور کې کندوز کې په بدخشان تر کاره کې جګړې وې. داسې نه ده چې دا اوس جګړې تسلیم شوي وي، نو مخالفینو پخوا نه همدای اکمالات کول. زه په یو پورې عقیده یم چې هغوی کولی شي چې بیا اکمالات د بدخشان له لارې وکړي یا یا مثلا د نورو لارې وکړي، مګر دغه مثاله چې دوی د امنیتي ځواکونو نه دوی اکمالات کوي
د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د برښان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د برښان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندوز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
له یو خوا په شمالي ولایتونو کې نامنۍ او بل خوا طبي پیښې. په بغلان ولایت کې د سیلاونو خبره هغه څه دي چې تاسو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونو کې په اړه واوریدل. د موضوع د لا تفصیل او نور جزئیات لپاره له سیمې څخه زموږ همکار بشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په کرخه ده. غزالي صاحب مهرباني وکړئ.
گوهر خان بابری ولسوال بغلان مرکزی در محل حادثه که عمق حادثه بود، فابریکه قند بغلان، ابرادی آزادی گفت که تعداد فامیل هایی که یا منازل مسکونی که تخریب شده نزدیک به 700 منزل میرسه و یک نفر کشته و 11 نفر هم زخمی شده و تمامی خانه هایی که تخریب کلی شده یا قسمی، باشنده های از یا آواره و بی‌خانمان شدن، فعلا در باغ‌های دور از محل یا دور از خانه هایشان زندگی میکنن که نیاز به غذا و سرپناه دارن. در اونجا تیمی از امداد که از سرمیاش و کمیته ملی مبارزه با حوادث بود اونجا رفته بودن، اما اجالتا برایشان فقط یک مدرسه دینی مقدار غذا کمک کرده بود و اینا دیگه نیازمند شدید به کمک های اولیه بودن.
بله غزالی صاحب، دغه مرسته چا لخوا ورته شوې ده؟ د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا او کنه د ولایت د مقام لخوا؟
ریاست مبارزه با حوادث رفته بود برای بررسی و سرمیاشت هم رفته بود برای بررسی که اینا با خود مواد امدادی نبرده بودن. تنها یک مدرسه دینی که در اونجا بود او به هر خانواده 30 نان توزیع کرده بود و امروز چاشت هم برشان آمادگی داشت که غذا توزیع کنه. اینا میگفتن که ما گشنه هستیم، تشنه هستیم، خانه ما کلن زیر آب رفته، هیچ چیزی برای خوردن و برای پوشیدن نداریم، باید کمک های عاجل برای ما برسه. اونجا من با ولسوال بغلان مرکزی صحبت کردم، گفت ما تقاضای کمک عاجل از مرکز کردیم، از ولایت کردیم و مسئولین کمیته ملی مبارزه با حوادث که اونجا حضور داشتن، اونا هم گفتن که ما اجالتا تدابیر کمک های اولیه را برای ازیا میگیریم که بتونیم حداقل در حال حاضر ما شکم یا زیار سیر بکنیم برای ازیا سرپناه بدیم که امشب چه باید بکنن.
مننه د روغتیایی خدمتون لپاره هم آیا ارتیاشته ده دارو درمل لپاره څنګه؟
اینا می گفتن که خب ما آب آشامیدنی ما هم قطع شده و آبی که ما باید بنوشیم از او آبهای آلوده و گندیده است و ممکن است به امراض گوناگون مصاب شویم. اما اونجا کدام هیئت یا کدام کسی از مرکز صحی به اونجا یا از بغلان مرکزی یا از پلخمرید نبوده اونجا که به حرفای از او گوش بکنه یا به حالات از او رسیدگی بکنه.
مننه خغل غزالی، مننه.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننۍ ګڼه کتنه چې اسدالله لودي نړولې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له امریکا سره د امنیتي سند د ځینو مادو نقص او کابل ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې امریکا افغانستان ته په کوم نظر ګوري. په سرمقاله کې راغلی چې امریکا د افغانستان پر ځای پاکستان ته هغه وسلې او هلیکپټرې ورکړي چې په افغانستان کې یې کارولې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي باید له امریکایي چارواکو پوښتنه وکړي چې ولې یې وسلې او نور تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې امریکا له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتي سند 25مه ماده نقص کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر اونۍ امریکا پاکستان ته درې اویا جیټ الوتکې او هلیکپټرې او دغه راز 304 اویا زرهي موټر ورکړي دي. د مطلب لیکوال د ځینو افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د امریکا دا کار د امنیتي سند د 25مه ماده نقص دی. لیکوال ویلي دا مهال افغان ځواکونه تجهیزاتو ته ډیره اړتیا لري او امریکا باید د پاکستان پر ځای افغان ځواکونو ته دغه تجهیزات ورکړي وای. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د پاکستانی چارواکو د سفرونو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر تیر اونۍ له ولسمشر غنی سره لیدلي، خو د دې خبرو جزئیات پټ ساتل شوي دي. په مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح په حواله لیکل شوي چې د پاکستان د استخباراتو د مشر دا سفر د پاکستان د غولونکو سیاست دوام دی. په مطلب کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم نه دی ښودل شوی راغلی چې په دې لیدنه کې رضوان اختر ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به یې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. او په پای کې حق اونیزه بیا هم دې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د سولې ناصرګند برخلیک او کابل ته د پاکستانی پلاو بې ګټې سفرونه. په دې مطلب کې راغلی چې کابل ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او صدر اعظم سفر او دغه راز په پټه د هغې هیواد د استخباراتو د مشر راتګ د دې څرګندوی کوي چې کابل او اسلام آباد یوه پټه لوبه پیل کړې او اړخونه به یې وروسته څرګند شي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لپاره یې داسې بشپړ پلان جوړ کړی تر څو د لویو وچې سیالۍ پیل په بریا وکړي. یوسف خان ځدران سره په سټوډیو کې دی او راپور لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ او شل ورځو سیالیو کې د بشپړ حضور څخه وروسته د ټیسټ سیالیو امتیاز اخیستلو ته بیا نیولې ده. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د جون په میاشت کې د انټر کانټینټل یا لویو وچو کپ سیالۍ پیلوي او هیله لري چې د سیالۍ پیل له بریا سره وي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د کرکټ د پرمختګ لپاره پکار ده چې ملي لوبډله د ټیسټ امتیاز واخلي او د دغه کار لپاره د لوبو ګټل خورا مهم دي.
دغه انټر کانټینټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي. د زمونږ د کرکټ په پرمختګ کې چې په 2018 کال کې د فائنل کې د دې فائنل کومې لوبډلې وګټل هغه ته به ټیسټ سټیټس ورکوي. دا ډېر زمونږ لپاره ډېرې مهمې لوبې دي، بلکې زیاتې زمونږ د لکه څنګه چې په خوا د ډیویژنونه زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کولو د کرکټ په افغانستان کې همدغه شان ته دغه انټر کانټینټل سیالۍ د ازل زمونږ لپاره حیاتي رول ادا کوي.
نوموړی وایي کپ سیالیو په لړ کې به افغان لوبډله لومړۍ لوبه د جون د میاشتې په دویمه نیټه له سکاټلینډ سره په هغه هیواد کې وکړي. کرکټ بورډ وایي دا څلور ورځنۍ سیالۍ ده او د تیارۍ په خاطر یې لوبډلې ته د هیواد دننه او بهر تمرینات برابر کړي دي. د بورډ د چارواکو په خبره افغان ملي ټیم د څو ورځو راهیسې دې لوبو ته د چمتووالي په خاطر په ننګرهار کې تمرینات او سیالۍ پیل کړي او د 15 نورو ورځو تمریناتو لپاره لوبډله انګلستان ته لیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي په ننګرهار کې د تمریناتي کیمپ څخه ازادي راډیو ته وویل د سکاټلینډ سفر د ټول لوبغاړو د سکاټلینډ سفر لپاره ټول لوبغاړو ښه تمرینات کړي او ورته تیار دي.
راتون کې ټول به ان شاء الله امید دی الله نشي ان شاء الله ډېر خطور وي الکان دی ان شاء الله ډېر کانفیډنس کې دي ډېر خوشاله هم دي ان شاء الله ځکه چې د مخ کې دا رقم چې کله مونږ کیمپونه لګېدل د فوډې نه مخ کې دا رقم چې له باندې کېدل تمناتي دا ولوم باندې ځل چې کله په افغانستان کې خپل یو کله سفر باندې لرو خپل وطن کې لګي خپل پرکټیس مې جوړ کړو ان شاء الله کانو ته خامه دي.
افغانستان په 2013 میلادي کال کې د لوی وچو د سیالیو د اتلوالۍ جام ګټلی وو خو په 2014 کال کې بیا د سیالیو اتل آیرلند شو.
سات د افغانستان په وخت د ماسپخین 2:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر د مهمو خبرونو سر ټکی راوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لنه پیلې دوه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وايي په یو هیواد کې چې د دفاع وزیر یې نه وي طبعاً جګړې خپل اوج ته رسیږي. د هغو اوو کسانو جسدونه د پاکستان په مرکز کې پوځي اډې ته یوړل سول چې د مې په اتمه په پاکستان کې د هلیکوپتر د لوېدو له کبله وژل سوي وو. سعودي عربستان په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره د 5 ورځو اوربند اعلان کړی دی. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي گذشت وسو. د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو 12 کلن هلک نیولې دی. پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی و. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه او نجيبه زمان.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د هیواد 14% پراختیایي بودیجه مصرف سوې چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی نن ازادي راډیو ته ویل چې شاید د مالي کال تر پای 10% پراختیایي بودیجه مصرف سي، حال دا چې تیر مالي کال ټول 40% انکشافي بودیجه مصرف سوی و. د مالی وزارت وایي تر دې دمه د افغانستان کورنیو چارو، مخابراتو، اقتصاد او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو خپل بودیجه په منظم ډول مصرف کړي، خو د اوبو او انرژي، قانون او پټرولیم او د عامې روغتیا وزارتونو بودیجه سمه نه ده مصرف کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې پر دولتي ادارو عمده انتقاد ده چې خپل پراختیایي بودیجه په سمه توګه نه لګوي. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي د خصوصي سکتور د وضعیت په اړه اندیښنه لري. په دې اړه د شنبه په ورځ په بامیانو کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست او خصوصي سکتور ترمنځ یو غونډه هم جوړه شوې وه او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پکې خبري وسوې. د بامیان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو ریاست امیر علي رضا حسن ازادي راډیو ته ویل چې د بامیان ولایت سیمه ایز ادارې او مرکزی حکومت په دغه ولایت کې خصوصي سکتور ته پاملرنه نه کوي او حتی د نو سوداګریزو شرکتونو کارونه هم مخ په ټپه درېدلې دي. دوی وایي چې چیرې حکومت خصوصي سکتور ته اسانتیاوي برابر نه کړي په دې ولایت کې به فعالیتونه نور هم کمزوري شي. او د افغانستان ولسی جرګې نن د مالی چارو د قانون طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه. د ولسی جرګې مالیه او بودیجوي کمیشن وایي چې دغه قانون 15 ماده لري. د دغه قانون په عملي کولو سره به د مالیه ورکولو چارې منظمې او د مالیه ورکوونکو حقوق به خوندي سي. له دې وړاندې داسې انتقادونه و چې حکومت مالیه ورکوونکو ته لازمي اسانتیاوې نه دي برابر کړي او په دې برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
د خزو د حقونو مدافعین اندیښنه لري چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. په هیواد کې د خزو د حقونو د دفاع لپاره قوانین شته، خو د هغو قوانینو تطبیق لا تر اوسه یو ستونزمن کار ګڼل کېږي. ویل کېږي خزی ډېری وخت د خپلو ستونزو د هواري لپاره محکمو ته ځکه نه ځي چې یا ورباندې د عدالت باور نه لري او یا هم نه پوهېږي چې محکمه څه ډول د دوی مرسته کولی شي. نو ځکه یو شمېر خزی د جرګو له لارې خپلې ستونزې حلوي، خو جرګه یې بیرته هلته سوي چیرته چې ورسره تاوتریخوالی شوی وي. خاطره له هغو افغانو ښځو څخه ده چې د خپل کورني زور زیاتي شکایت یې محکمې ته کړی، خو تر اوسه یې قضیه بې نتیجې پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه په یو راپور کې.
خاطره هغه 23 کلنه افغانه ده چې د خپل پلار لخوا د جنسي تیری په پایله کې د هغه د دوو کوچنیانو مور سوه. خاطره وایي له ډېره کوچنیوالی یې ورباندې پلار جنسي تیری کاوه او ټول خپلوان یې خبر وو، خو هغه یې په درواغ ویلو تورنه کړه او د مرستې پر ځای یې ورته وویل چې خوله پټه وساتي. د دې په وینا پلار یې د دې له مور سره هم ناوړه چلند کاوه او مور یې څو ځلې داسې ډبولې چې بې هوشه بسوه او دې ته یې د مرګ ګواښونه کول. له هغه وروسته چې خاطره د یوې نجلۍ مور سوه، پلار یې ورباندې له بل چا سره د اړیکو تور پورې کړ. که څه هم د خاطرې پلار له یو کال راهیسې بندې دی، دا بیره لري چې د رشوت په بدل کې به هغه ډېر ژر راخوشي سي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د ورستی راپور لمخې باور کېږي چې شاوخوا 80% افغان شذې لږ تر لږه یو ځل له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ویل کېږي هغه شذې چې له غیر رسمي دودیزو شوراو یا جرګو څخه مرسته غواړي، بیرته خپلو هغو کورونو ته لیږل کېږي چې پکښې ورباندې تشدد کېږي. خو د دې کار ځینې بیلګې په رسمي سیستم کې هم شته. خاطره وایي له دې مخکې چې پلار یې بندي سي، درې ځلې یې دولت ته د خپل پلار د تشدد پر ضد شکایت کړی و، خو هیڅ چا ورباندې غوږ نه ونیولی. اخر دا اړه سوه چې له یوه تلویزیون سره مرکه وکړي او خبره یې راپورته سي، خو پیغور او ملامتي د دې پر غاړه واچول سوه.
ماتې چې جنرال زایران افاطه زکه چې زه خو دې سوالم نیارم
د افغان شوزو د حقونو فعال سمیره حمیدی وایي د شوزو پر وړاندې تشدد ځکه زیات شوی چې ډیری شوزي له خپل حقونو او د هغو قوانینو چې د دوی د حقونو دفاع کوي په اړه نه دي خبري. د دې په وینا په هیواد کې د شوزو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې قانون سته او اوس د دې قانون د تطبیق وخت را رسیدلی دی. میرمن حمیدی وایي موږ تل تثبیت کړی ده او کوی چې له دې وروسته موږ یو قانون لرو چې یو قوي قانون دی. اوس باید د دې قانون د پلي کولو په سر کار پیل سي تر څو موږ وکولای سو د دې قانون تطبیق په جدي او ښه توګه په ټول افغانستان کې ترسره کړو. د دې په وینا که څه هم په قضایي سیستم کې اداري فساد سته، خو جرګې د قضایي سیستم بدیل نه سي کېدای ځکه چې په جرګو کې لا غیر عادلانه پریکړې کیږي او زیات وختونه د جرګې غړي د یو بل په ګټه تر انصاف تیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان شذې د هیواد پر قضایي سیستم بې باوري دي او وایي چې په سیستم کې اداري فساد دی. په دغه راپور کې راغلي چې د شذو پر وړاندې د تشدد یوازې 15% قضیو پریکړه په رسمي توګه سوې او 15% قضیې د غیر قانوني پروسې له طریقې ترسره سوې. په دغه غیر قضایي پروسو کې شوراوي او یا مذهبي چارواکي شامل دي. خاطره وایي پر قضایي سیستم بې باور ده. د دې په وینا پلار یې غوښتنه کړې ده چې دا هم بندي کړای سي. دا بیره لري چې محکمه به د دې د بندي کولو حکم ورکړي او د پیسو په بدل کې به یې پلار راخوشي سي.
آزادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې
هغه کمیسیون چې د کلدارو د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې له تیرو لسو کلونو راهیسې فعال و، ننګرهار ته د ولسمشر غنی له تګ سره منحل شو. خلک او دوکانداران له دې پرېکړې خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزي حکومت باید یو فرمان صادر کړي چې پر ټولو یو شان عملي شي. په دې اړه له ننګرهار نه زموږ همکار شاه محمود شینواره راپور لري.
د ننګرهار د اصنافو اتحادیه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغانۍ د دودولو او د کلدارو د مخنیوي کمیسیون له لس کلن بهیر وروسته بې پایلې ختم شو. د دې اتحادیې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کمیسیون د دې پر ځای چې افغانۍ رایجې کړي، بلکې له دوکاندارانو څخه به یې د جریمې په نوم غیر قانوني پیسې ټولولې. د وای کله چې د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغی، د خپل سفر سره سمې یاد کمیسون لغوه کړ. د ده په خبره د ولسمشر پر دې اقدام خوښ دي، خو ترې غوښتنه لري چې د کلدارو د چلخ پر ضد یو جدي حکم صادر کړي چې له مخې د دې کرنسۍ هر کاروونکی مجرم وپیژندل شي.
بوجی بس راځي دغه مخنیوی نه کړي، اما دکاندار جرمانه کړي. دا د جمهور رئیس صاحب نه زم مننه کوم چې دغه بروسه ودرول او د دې لپاره نوې فرمان صادر کړي چې ټول افغانان مکلف شي چې پر دې اثر نه لاس واخلي او خپل اثر په خپل وطن کې وچلوي.
عرب وایي د کلدارو چلخ نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ضربه رسولی، ولی خپل دوکاندارانو ته هم ستر اقتصادي زیان رسولی.
چې موږ څومره ارزیابي کړی اقتصادي نقطې نظر نه، چې زه ګورم دوکانداران ډېر زیات متضرر دي د پردیو اثارو باندې، چې اجناس خرڅوي، ځکه هغوی به بیا بل اثر ته اړوي، لکه کلدار خرڅوي بیا ډالر اخلي. په دغه تبادلو کوم ډېر متضرر کېږي او په فروشات کوم، او دغه کوم کلدار چې دي دا په ځای ولاړ نه، همیشه دا پیسې د ډالر په مقابل
کمیسون د فساد په اړه غږ پورته کړی و چې دا کمیسون د افغانیو په راجولو کې اغیزمن نه دی، ولی هغه مهال د افغانستان بانک چارواکو د کلدارو د مخنیوي په خاطر دا کمیسون مناسبه لاره بلله. اوس د جلال آباد ښار دوکانداران هم په دې خوښ دي چې دغه کمیسون له منځه ولاړ. دوی وایي د کلدارو د چلخ مخه به هغه مهال ونیول شي چې نه یوازې دوکانداران، بلکې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي هغه د مجرم وپیژندل شي او قانون د ټولو پر وړاندې یو ډول تطبیق شي.
تر موږ لا شو دوی د لاشه کچر د دوی د عام باندې کنه مثال دلته افغانۍ رواج کینو د دوی د لاشه غټ شرکتونو ته هغه ته دی وای چې د عمل تاسو مثال په ډالرو یا په کلدارو مخ خرڅو دا تاسو په افغانۍ کنه موږ په افغانۍ کې نو دوی دا خو په شنه ګرګرا ټول مشکل چې د دکاندار تر غون شوی دی.
زمونږ ګلزار دی دکاندار ما نو په جو حکومت په دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې په دوکاندار نه، بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او پروش کیږي سبا، او دا په همدې ترتیب باندې زموږ رضا ده چې دوی په هغه باندې دا فشار راوړي واځ دوکاندار نه ملامت کنه.
د کتونکو په ان اوس هم د پخوا په چیر په لوی کاچا کلداري په غیر قانوني توګه افغانستان ته راځي، خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دی نیول شوی، او نه هم له چانه دا پوښتنه شوی چې دا پیسې د کومو موخو لپاره د هیواد ته راځي. دوی وایي کچېری د ډیورن پر کرخه د پیسو په غیر قانوني شکل رالیک بند شي، او دلته هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي مجرم وپیژندل شي، د دې سنځه مخه به هم ورسره ونیول شي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو تاسو د مهال د ازادۍ راډیو خبرونه ته غوږ یاست. د افغانستان د امریکایي وزارت وایي چې په کابل ښار کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي او د 23 نورو فعالیتونه محدود کړي دي. د امریکایي وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې یاد روغتیایي مرکزونه په تیرو دریو اونیو کې دغه وزارت لخوا د یو ګډ هیات تر څیړلو وروسته بند شوي دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د روغتیایي وزارت پر دغه کار خوښي څرګندوي او وایي دغه پلان باید په ټولو ولایتونو کې یو شان پلی شي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خصوصي روغتیا مرکزونو د ټیټ کیفیت او خدماتو په اړه انتقادونه موجود و، د عامې روغتیا وزارت په یو بېساري اقدام کې نه خصوصي روغتیا مرکزونه بند او د 23 نورو فعالیتونه یې محدود کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا ګام د عامې روغتیا وزارت لخوا د یو ګډ هیئت د څېړنو تر پای ته رسېدو وروسته پورته شوی دی. د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیاتخانې او د عجل اتاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او نظافت نه مراتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو نهو روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې علي سینا، سپینغر، مداوا، شمس الرحمن ترکی، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د امی روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه داسې ویل:
از جمله 54 شفاخانه کې نظارت شوه،
د وای د هغه څلور 15 په روغتیا مرکزونو له جمله څخه چې نظارت شوی دي، نه به باید داسې دي چې باید وتړل سي. او نن موږ رسمي اعلان کوو چې دا نه به روغتونونه د فعالیت اجازه نه لري، ځکه چې خلکو ته د روغتیا خدمات په برخه کې لازم خدمات نه دي وړاندې کړي. ډاکټر فیروز زیاته کړه تر څو چې دغه روغتیا مرکزونه ټاکل سوي معیارونه پوره نه کړي، د فعالیت اجازه به ورنه کړل سي. هغه وویل چې دغه لړۍ به په راتلونکي نور ولایتونو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه چې دغه وزارت په دې وروستیو کې د 30 بهرنیو کمپنیو او 190 کورنیو شرکتونو چې افغانستان ته به بې کیفیته درمل واردول فعالیتونه هم بند کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه 30 بهرني شرکتونه د دې سره صف نه درلود او پاتې 190 کورنیو شرکتونه چې هیواد ته بې کیفیته درمل واردول هم بند سوي دي. پر همدې مهال د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د روغتیا وزارت پر دغه کار خوشحشي او وایي چې دغه پلان باید د هیواد په ټولو ولایتونو کې یو شانته عملي سي.
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي، او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه شخصي جوړې شوي او شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي، هغه موږ ته نه دی قبول، هغه چې بند شي خي
د ډېر شیخ دم نه خوري دی په عملي کې سره د بیکیفیت دواخانی او مثلا بی تجربه ډاکټر اس په ورځي کاروبار کې باید مخنیوی ونیسي اوسي کنه د دې لپاره چې خلک لدې شي شفایاب چې خدای دې کړی اسمي مریضان سي.
دی وای چې دا اقدام باید یوازې د کابل ښار پر محدود نه، بلکې د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځول سي. شاریان وای چې په دې کار سره به په هیواد کې د بې کیفیت درملو د کارولو د مخنیوي ترڅنګ په خصوصي روغتیا مرکزونو کې د روغتیا خدماتو معیار لوړ سي. دی وای چې د روغتیا وزارت باید په دغه پروګرام کې د خصوصي روغتونونو ترڅنګ دولتي روغتیا مرکزونو ته هم پاملرنه وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو، خبری موضوعات مو هم دومره ول. اوس هم د ځوانانو لپاره د تاند څنګ ونی ز خبرونه چې نورګل شفق چمتو کړی ده.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړون کوي نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. د خونځي او ځینې زدهکوونکي لچا څه ګیله لري؟
مونږ ته کتاب نه راکوي.
په خپل امم څلور کتابونه کم دي.
والا استادان وای بس نو وای مشکل دی وزارت معرف دی نو
وزارت درم لوغه کې خاص کړه پروشي کې دلته موږ زوبه شه دوغونه په بای باندې خلو.
دوی ته به کله کتابونه ورسیږي او په ښار کې د دغو کتابونو د خرڅون خبره څومره سمه ده؟ دوستانو، په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې او ورسره یو ځوان شاکر عزیزي در پیژنو چې خپل ژوند یې په خپله بدل کړی دی. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې تعلیم وړیا یا مفت دی. دولتي ښوونځي او پوهنتونونه د نورو ځینو هیوادونو په څیر کوم فیس میس نه اخلي، یعنی تر لومړنیو زده کړو رانیولې بیا تر لیسانس درجې پورې زده کړې وړیا دي. په پوهنتون کې نه، خو په ښوونځیو او لیسو کې زده کوونکو ته کتابونه هم د پوهنې وزارت لخوا ورکول کیږي. خو د دغه سپینګیری منوګل زړه ولې ډک دی؟
اوس خو ګټه دوی رانه وخوړه، ډالر راځي پټي خپل بلډنګونه جوړي، غریب د حاله خبر نه دي. مجبور تانه مانه والې ځمکه ګرو یا مال خرڅ کوو تعلیم پې وکړو، سلو بچی میں نور دی دو کو قلم کتاب چی نہ سمتا ہے مکتب تلار چی معلوم صاحب تو چھ وسا دان کتاب نہ والا نو تے سنگ دولت ہو قلم کتاب چھ خر شیخ مال تو خدا مسئلہ تے کتاب ور کے تے تعلیم کے نو تے کتاب نہ شور کلو نو اغم خر سی خلو چھو اخلی بازار تے لو اگے خر سی کنا پروشی کے تے بہم زبے چھ دو گون بابے بان اخلو دغه حال د ورو ورو
ما غ دولتي کتابونه اخلي
ما غ دولتي کتابونه ما غ ساړه کتابونه نو دې ته داران می دغه د تاف اسلام دغه رحم ترحم چی تلاړ موږ وایي تعلیم کو دوی نه پری تعلیم ته نشو رسیدګ نشو کولای
یا دومره مشکلات دي چې ساړه تعلیم هم
نشي کولای کنه اوس تلاس نه پر کور د ته د بچو ته ډوډۍ پیدا کی کته تلو نه پر باندې تعلیم کی تعلیم به بیا ځوانان چې بریتونه د غوګو ته ویږي څوک پلس پروش ته څوک روړه کبار پروش ته څوک لام پروش او د کار سره مونږ کې ورک شو سید د سم گداگر سم لار سر ناسم نو دما بچی ولے گداگر کے ما سر کوما کو گدا بچی ورز سبا تا حکومت بھی جوڑ سی سبا اندے جوڑ سی
خدای دیو کی چدا ٹول مشکلات حل سی ڈیرا من
مشکلات تو حج دوی تے خدای اصلاح کی
آمین آمین
مگر کان سلام علیکم
قلا تل وڑ برجنا مجوڑوا زان تا سڑک زان تا خون زے جوڑ کا وہ چڈو ڈے اخرا قلم را واخلا بدے نڑئی کے زان تا زے جوڑ کا
موږ د کابل په څو لیسو وګرځېدو چې زده کوونکي څه وایي رښتیا هم دوی ته کتابونه نه دي رسیدلي او که څنګه
نوم مې مایل فقیریار دی زمونږ مکتب څخه عبدالهادي داوی دی موږ ته کتاب نه راکوي چې راکوي نه دانې یا اته دانې راکوي بیا موږ ته وایي چې تاسو کتاب نه لرئ استاد هم په موږ باندې امر کوي چې تاسو لاړ شئ خپل واخلئ دا کتابونه چې موږ ته نه رسیږي کېدای شي چې موږ پکې ناکام ووځو
نوم عارف ګل دی محمد هاشم روندول دی نهم ټولګي زده کوونکی یم کتابونه ځینو شاګردانو ته هیڅ نه رسېږي په خپل هم څلور کتابونه کم دي خار کې پیدا کیږي خود چاپ ډېر خراب وي
نوم مهناست متعلم د تاجور سلطانه کی از مشکل اساسی کی د مکان
زما نوم هنادا زه د کابل د تاجور سلطانه لیسې زده کوونکی يم د کابل د خوانځي خصوصا زموږ د خوانځي اساسی مشکل دا دی چې کتابونه نه لرو ډیرو کم زده کوونکو ته کتابونه رسیدلی دي ټول شپارس مضمونونه لرو چې اله د دوه مزمینو کتابونه یې راکړي شپږی ما په خپل اخیستی او نور پاتې دي
کتابو مونده که باید بخریم
زما نوم جواد دی کتابونه ور اخیستم خو بازم مشکلات سره وسه پورې هغه شاګردان یو کتاب یا دوه کتاب کم بوتي سره مخ دی او والا استادان وای بس نو وای منتظر یم منګم کراش نو مشکل دی وزارت معرف دی نو استادان وای ځنی کتابونه وای دا مثال چې دلته نشته دی مجبور تاسو بازار کې واخله
همزولو د کابل په پولی باغی عمومي کې د سړک غاړې ګڼ کتاب پلورون کې مختلف کتابونه خرڅوي که څه هم دغه کتاب پلورون کې دا نه مني چې ګواکې دوی دولتي کتابونه خرڅوي او په دې اړه خبرو کولو ډډه هم کوي خو د عبدالهادي داوی لیسې یو ځکهونکې مایل فقیریار وای چې دغه کتابونو پر شا لیکل شوی چې خرڅونه منه ده خو بیا یې هم ځینی خرڅوي او د همدې لیسې یو بل زده کوونکی بیا بل سوای
کوم څوک چې دوه دانه کتاب ورسېږي هغه لکه چې دری ده دوه دانه اخیستې دي یو دری زی خرڅوي بل څوک زی هغه کتاب اخلي خار کې پیدا کیږي لکه باغ عمومي مکریان قرطه سفروشیان کې دا ځایونه کې پیدا کیږي دا کتابو شاته لیکل دي چې تاسو چې دا قانوني
له باندې لیکل شوی چې خرڅونه بند دي
بند دي
بازار کې ولا دا اصلي کتابونه نه پیدا کیږي دا رنګ چې کم دي او دا ساده کتابونه دي نو څو سفید نو او هغه نور چاپ کړی دي او دا د اکسونو شان هم دا ځینې
دغه کتابونو د خرڅون خبره مو د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل سره شریکه کړه د ده په قول
د معرف کتابونه چې د معرف پیسې ور باندې لګیدلې دي د غپلورل او پیرل د جرم ده هغه کتابونه چې په بازار کې دي هغه معرف نه دي چاپ کړي زموږ ټول کتابونه په ویب سایټ کې په هیواد کې دننه او بهر د کتابونو د سافټ د موجودوالي لپاره په ویب سایټ کې پراته دي هر څوک هغه ډاونلوډوي سي دي ډاونلوډ په استفاده خصوصي خبرندوی مرکزونه دا چاپوي او پلوري په بازار کې دغه کتابونه پلورل کیږي لدین ور هاخوا د معرف چاپ کتابونه ز خپل وخت نه وخت بازار ته زمو نه دی لیدل
ملګرو د خاغلی حقمل په وینا دوی د لومړنۍ زده کړو یا ابتدایي خونځي زده کوونکو ته کتابونه رسولي خو د لیسو زده کوونکو ته تر دې مهاله د کتابونو پر رسولو کې پاتې راغلي دي ما ویل نو کله به هغوی ته هم کتابونه ورسیږي د ښاغلی حقمل جواب وو.
د دې لپاره چې ښوونځي ماشاءالله بیخي ډیر دي، د زده کوونکو شمیره هم ډیره ده، نو متاسفانه لا هم ټولو مکتبونو ته 100% کتابونه نه دي توزیع شوي. په ابتدایي دوره کې زموږ مشکل حل ده، اما په متوسطه او لیسه دوره کې موږ د کتابونو کمښت سره مخامخ یو. د دې کمښت مخنیوي لپاره موږ درې پروژې نوې طرح کړي. د دې درې پروژو په عملي کولو سره به انشاءالله د وړي تر نیمایي پورې دغه ستونزه هم حل شي او ټولو مکتبونو ته به مکمل سیټ کتابونه ورسیږي.
ولې د دې لپاره مخکې پام نه کېده چې
موږ د دغو کتابونو د کمبود د پوره کولو لپاره دوه کاله مخکې پلان درلود. متاسفانه زموږ بودیجه بیرونی بودیجه ده. دا ستونزه ما شریکه کړې همیشه د وزارت له مقاماتو سره هم او د وزارت د مقاماتو له طریقه د ولسمشري مانی سره هم شریکه سوې. په ټوله کې د افغانستان د حکومت د پراختیايي او خدماتي کارونو د خپل وخت نه کېدو یو ستر لامل دغه ده چې زموږ بودیجه اختیاري نه دي، زموږ بودیجه خپلې نه دي. هغه بیا نتیجه ده چې هر شی په خپل وخت لاسته نه راځي.
مننه چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو په سر کې مو د سپینګيري مڼوګل په خبرو کې واوریدل چې ویلې زه په ماشومانو درس وایم، خو که کتابونه ورونه رسیږي نو دا به د ورځ به زما ماشومان هم له درس لري کړي. خدای دې نکړي ځوان شاکر عزیزی نه بیا نږدې اوولس کاله پخوا په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله درس پاتې شو او له خپلې کورنۍ سره هلمند ته په کډه کولو مجبور شو. دی وایي کتابونه میتابونه هر څه وسوځېدل او هلمند کې هم کله په اوبو جنگ او کله پر پوله پټي. دی د هماغه وخت کیسه کوي.
د کابل سولاړو هلمند ته په هلمند کې تقریبا اوهنی ویاتنی وکلونه وي د حسابي په حساب باندې زغه په اسلام کوشنای شاکر عزیزی بسګر سولم غنمه جواری و نور شان بو دا به مکرل وری بل بمو بیا مو دغه د بسګری او پر وبو باندې جنگو پر درخته باندې جنگو پر میوه باندې جنگو پر دی شانو جنگونه ډیر کړهونه مولې دلی بیا مو بیرته رالو کندهار ته نظام واوشتي کرا کرن بیرته خپل مکتب شروع کړي.
کله چې بدی ورځی لاړی او د خونځي او ټاله وکړنګ دي همزولو نو شاکر عزیزی هم څک شو. دی وایي په خوب کې به ښوونځي ته روان وم، ورځ راغله هماغه خوب په امید بدل شو او رښتیا شو چې یوه ورځ زه د حقوقو پوهنځي ته ورسېدم او د ژورنالیزم په ډګر کې مې هم عملي کار وکړ.
کله کله خلک وایي چې یو څوک یې امید لري یا هغه نه یې چې ډېر فکر پکښې کې هغه په خوب بدلېږي. ما به د طالبان په وخت کې دا خوب لیدی چې زه د یو ډېر ښه مکتب فارغ یم او په حقیقت کې دا د دې بایست چې زه په 2003 کې د کندهار افغان ترک لیسې ته شامل شوم. هلته به موږ ته دا الهام راکول کېدی که چیرې تاسو ښه درس وایست موږ مو ترکیه ته بیایو، یعنې هلته به په خارج کې تحصیل وکړي مډالونه به واخلي. ما ډېره هڅه کول بیا د ترکیې ژبې په برخه کې ولاړم ترکیه ته په 2003 کال کې په نړیواله سطحه مې څلورم مډال راوړی افغانستان ته د یو سلسوالو مملکتو څخه. په زمن کې ما د مطبوعات سره ډېره علاقه وه، ما هم غوښتل چې زه دمله ته اکسم، یعنې ما ته دمې پسنځه خلک غوږ ونیسي چې زه چې څه وایم خلک دې واوري خوښ دي کې. بیا مطبوعات ته مخه کړل، د حقوق سره مې علاقه مندې وه نو بیا مې حقوق ولوستل.
دوستانو ښاغلی عزیزی د دې ترڅنګ چې آنلاین پښتو ډیکشنری جوړه کړې په ګڼو هیوادونو کې د افغان ځوان په استازیتوب په لسګونو کانفرانسونو کې ګډون کړی او وایي چې زما په لیدو به د افغانستان په اړه د بهرنیو ځوانانو مفکوره بدلېده.
په لاتین امریکا کې د آی ټی یو سازمان دی، د نړیوال د مخابراتو د سازماندهی داسې د غیر نومې دی پښتو. چون زه د پښتو ډیکشنری په برخه کې کار کوم، په دې مورید وربلل سوی وم. سویډن ته چې پلا بلل سوی یم او بیا مې بولي هلته د ځوانو رهبرانو روزنیز پروګرام وو. سویس او هندوستان ته د ورلد اکونومیک فورم د خواصه اقتصادي پروګرام وو. سنگاپور کې د ځوانو سیاسي رهبرانو ترینوان لاندې ټریننګ وو چې دا اولې په سنگاپور کې وو، دوامې په ماليزیا کې، درېمې په اندونیزیا کې، څلورمې په برلین کې دی د آلمان. زه کم د داسې غټ وزیر زوی نه یم، د غټ تجار زوی هم نه یم چې ما دې خلک دعوت کړي چې پلانکی خان دې راسي. دې پروګرام اعلانې دته ما په کراتو هغه اپلیکیشن یا درخواستونه لیږلې دي، یعنې داسې وختونه راغلي چې ما په یوه میاشت کې شپږ وو نړیوالو کانفرنسو ته اپلای کړی دی، درخواست مو لیږلې دي، هیڅ یو جواب نه دی راکړی. مګم زه نه امید سوی نه یم. بالاخره د ډیرو هڅو څخه مې نتیجه دغه سو کانفرنس او چې تاسو ته مې وویل د داسې ځوانانو سره مې لیدلې چې هغه تر اوسه هیڅ افغان لیدلې نه وو، اورېدلې وه په مطبوعاتو کې چې بم چاودلې دي افغان دي، ترور سوی دي افغان دي، تاریاک دي افغان دي. په اولو دوه ورځو یا په اولو څو ساعتو کې به لږ فاصله نیوله، مګم وروسته چې به ګروپي تونه رااله یا بم بحث وکي موږ به تر دې په ځینو شانو ډیر پیدلو او موږ به تر دې ډیر مینه ناکو. دغه اونس به ډیر سو، علاقه به ډیر سو.
په زخم لپ کې اوپ راوړو لغرا لالو نا مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور
ملګرو عزیزی له نورو ځوانانو هم غواړي چې باید هڅاند واوسي او امید له لاسه ورنه کړي. دی وایي که څوک با همته واوسي نو هیڅ ناممکن نه دی.
ځوانانو ته مې دا پیغام دی، خپل وروڼو خوندو ته چې دا زما غږ اوري، نا امیده کېږي دي نه. کله کله دا فکر کوي که درس وایم کار نه کېږي، که کار وایم درس نه کېږي، زه وایم دواړه کېږي. اما یو شی دی چې دغه امید نه یي وایي، که سړی ډوډۍ ور ونه رسېږي څلور ورته ژوند کوی سي، که امید ونه لري بیا څلور ثانیې ژوند نه سي کولی. نو که امید ولري زه فکر کوم چې هر څه کوی سي. نو ځوانانو چې امید د لاسه ورنه کې ناشونی شی نسته.
همزولو تجربو ثابته کړي چې لوی انسانان یو وخت د ژوند سختو شرایطو کړولي دي، او دا هم ویل کېږي چې عظیم انسانان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسېږي. ښایي همدا علت وي چې هوښیاران وایي که راحت غواړي زحمت در لره بویا، بې زحمت راحت نشته په دنیا. همدې سره دا تاندې څانګې پای ته رسېږي. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ دوستانو، او خپل نظرونه راته پرېږدئ. بریالي اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.